افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې د چره د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت سره محکمه ویل نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سره محکمه په یو خبر پانه کې ویل چې د محمد ایاز اسد په نوم د کس د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې قتل په جرم قصاص شو. په خبر پانه کې راغلی چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. د خبر پانه له مخې محکوم شوی کس چې د میرزکی ولسوالۍ اصلي اوسیدونکو مخکې طالبان بیا وخت ترلاسه کړی د حبیب الله په نوم یو کس د کلاشنیکوف په ډزو وژلی او بندي وو. د قصاص په دغه مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی وو. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لکه د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د فزیکي مجازاتو کارولو او د مرګ سزا غندلې ده. د طالبان د حکومت مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا اترا مشر سید برات شاه اغان دیم د جنوبی اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبان وایي زبی الله مجاهد ویل چې د اترا د دغه چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبی اسیا د مقرراتي ادارو په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مجاهد په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دغه خبر نور جزئیات نه دی ورکړي. دا سفر داسې مهال کې چې تیرونه د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل ته انتلی وو. د طالبانو د کابینې له مهمو غړو له هغې ډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره د کابل او نوې ډلې پر اړیکو خبرې کړې وې. ایران پرون محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې په لزګونو ښځو په جنسي تیری محکوم و. اسوشیټډ پرس خبري آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلود پرون چهارشنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی دی. وړاندې راغلی چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو 13 سپتمبر میاشت وویل د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډېر اعدامونه پکې کیږي. جنسی تیری او زنا د هغو جرمونو له ډلې دي چې مجرم په ایران کې د مرګ له سزا سره مخامخ کیږي. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې څوارلس کسان چې واده ته روان و مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې وویشت تنه سپرلۍ لرلې چې دولس تنه لا هم لا درک دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشو چې ډرایور د ډېر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یو ګټور دولت جوړېدل دی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نوماند راماسوامي به د هغه تازه جوړ شوي ادارې مشري په غاړه ولري چې ترامپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ترامپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر فعالیت کوي او هدف به د بیروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول وي. دغه پوست د سنا تایید هم اړتیا لري. ایلن ماسک د ټرمپ د انتخاباتي منډو ترلو په مهال له هغه سره میلیونونو ډالر مرسته وکړه. ماسک دا مهال د ایکس یا پخواني ټویټر تسلا شرکت او سپیس ایکس فضايي شرکت خاوند دی. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. په دې اړه به د حقوقي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. د ترکیې پولیسو د اتلسو ماشومانو په ګډون یو څلوېښت افغان کډوال نیولی او هغوی بیرته افغانستان ته ستنوي. یو شمېر کډوال د ترکیې پولیسو له بد چلنده شکایت کوي.
د پولیسو وضعیت له نیول شو افغانانو سره ډیر بد و. وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کاوه.
په خوس کې داخلي بي ځای شوی کورنۍ وایي د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
تیروشي نومونه ویلي چې واپس لور شي بیا چمرستې نه دي لیدلې.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د انارو د پلور لپاره په کور دننه یو کمپاین پیل کړی او خلک هڅوي چې د ودونو او نور مراسمو کې له کورنۍ انارو کار واخلي.
د پاکستان مصارف موږ نه سوړلای، موږ در بدره بلی چې نه کړی، موږ ټیکس در بدره کړلو.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې مو د مخدره موادو اړوند ستونزو ته کتنه کړې.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورو نه مو دیمانه وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ده. طالبان حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړل. طالبان ستر محکمې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی او دی یو بل کس په وژلو تورنو چې د درېګونو محکمو د حکم له مخې د قصاص حکم پرې عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د قصاص ومه سزا ده چې یو مجرم ته ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو قصاص شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. یوې ولسی سرچینې چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي. په دې خبرتیا کې خلکو غوښتل شوی و چې ننداري ته ورشي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړی چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمیر خلک ور روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام اوومه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوی چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللې، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې، بلکې د اعدامونو تر څنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115 د سنگسار ودر او تر دیوال لاندې کولو سلور پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوي او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن وویل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړل. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. سادات صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له ډېرې مودې وروسته طالبانو بیا د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د طالبانو د مشر ملا هیبة الله اخوندزاده د هغه وروستیو څرګندونو یا د هغه لارښوونو د ته عملي جنبې ورکول دي چې ویلي دي باید په افغانستان کې د شریعت احکام په جدي توګه عملي شي؟
سلامونه او احترام. تاسو ته تاسو همکارانو قدرمنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نه عملي شو په پکتیا کې سیاسی هغه لري، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د مهاجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې نه معنای معلوم نه ده چې دا د پاره هغو اشتراک کړی ده. گواکی چی دوی غوالی چی یو نوه دا مسئله، یعنی تطبیق دی قصاص دیو سیاست پا عربه پا شکل استعمال کی، یو نوه سیاسی دراما غنده، یو نوه سیاسی محفل غنده.
ولی دیت سلپار مخ که پا فرا ولایت کې چې د شریعت لمخه د قصاص حکم عمل شوی او حالت هم لوړ پوړو د طالبانو چارواکو ګډون کړی وو. تاسو وایئ چې له سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی؟
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت او صلابت او قدرت تمثیل کی، او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو، دی دواله اقانیان و اشتراک معنای داده چی دوی غوالی چی خپل سیطره و سیادت، سیاسی سیادت، سیاسی قدرت تمثیل کی پا پکتیا که. دا مسئله پا دی خاطر ما یاد کل چی دی قصاص مسئله، چی دا خو یو شخصی مسئله ده، یعنی دی اشخاص و پا منس که چی دا قضیه را منسته شویده چه او قتل یو سوک وجل شویده او یو سوک نن قصاص شو، دا خو بالکل شخصی مسئله ده. ولی دوی غوالی چه دا موضوع دیر سیاسی کی، او مخصوصا پا دا استادیوم کی دا خلکو پانزار که دا تطبیق کی
بلی.
او مهم مسئله داده چه دا مسئله حقوقی الخون لری، او بل مسئله داده چه مانغول وستل چه دا محکمه نظامی محکمه فیصله کرده. اول خو باید دا وزیشی چی که دا قاتل ملکی سره و او مقتولم، ولی پا محکمه نظامی که دا فیصله شویده اول سوال داده. دوم پختنه داده چی دوی اغا کرده دی چی دی کم قانون پا اساس دوی داو کم تطبیق کوی، او بل مسئله داده چه دا واضح شوی نده چه دا قاتل دپاره وکیل دوا موجود بو کنو، یعنی قاتل وکیل دفاع درلود کنه درلود. دا طول مسائل بالکل مجهول ده. او بل مسئله داده چه متاسفانه پا افغانستان که نه قانون اساسیشتون لری او نه ده افغانستان ده جزا قانون استمرار اغا وس نامعلوم ده. فهمدی خاطر ده افغانستان ده قضایی سیستم، یعنی خپل استر محکمه ده افغانستان ده قانونیت لحاظ تر سوال لانده.
بله ساده صاحب، کچیر طالبان هم دا ډول حکمونو ته عملی کېدو ته دوام ورکړي، اوس هم د نړیوالو لخوا تر انزوا لاندې دي، یعنی په انزوا کې ژوند کوي، فکر نه کوي چې دا به د نړیوال ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي؟
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوال سره دا جنجالونه زیاتوي، او اصلي مسله دا ده چې د نن په افغانستان کې دا مسله خو د کرامت انساني چې ډیر یو هغه ده باید و ساتل شي. او بل اصلی مسئله داده چې افغانستان په افغانستان کې دا نیم قرن کیږي چې دا یونه و خشونت و دهشت و قتل و قتال هغه شوی ده په افغانستان کې، چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقی دا خود دیر هغه روانی تاثیرات لري پر اطفال و پر خلق چه التراتول شی و. او بلا مسئله داده چه دا خو دغه کرکیچ و دخمنی و دا مسائل چه دخل که پا منز که دا خو الکی گی نه خو متاسفانه زیات کیږي په دا مسایلو کې. او بل مسله دا ده چې دا قصاص معلوم دار خبره ده چې دا قصاص خو قرآنی اصل ده، مگر دا موضوع شرعی نه ده، یعنی شرعی اساس نداری چې په کوم وخت کې په کوم زمانه کې باید قصاص عملی شي. هغه وخت چې د قصاص حکم مطرح و په عربستان کې چې په قرآن کریم کې هم راغلی ده، په هغه وخت کې قصاص یو معاصر وسیله و، ځکه چې قبیلوي و، قبیلوي دودونو حاکم و. یو کس چې وجل شوی و د یو کس په مقابل کې لس کسه پنځلس کسه د مخالف قبیلې لخوا وجل کېده. په همدې خاطر په اوسني وخت کې مخصوصا په افغانستان کې خو 50 کال مخکې قانون جزا نافذ شو. قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت دا طول تعریف کړی ده. اجراعات په افغانستان که باید در قانون جزا پا اساس که عملی شی.
کور ودن در افغانستان در حقوق پوهانو در طولنی مشر میر عبدالواحد سادات.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیه پولیسو د اتلسو ماشومانو په ګډون یو څلوېخت افغان کډوال نیولی دی. د ترکیه د رسنیو د راپورونو له مخې دا افغانان د دې هېواد د ساحلي پولیسو لخوا نیول شوي او د ډیپورټیو مرکز ته لېږدول شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
له ترکیه څخه د بی اسنادو کډوالو د نیولو او ویستلو په دوام د دې هېواد پولیسو د اتلسو ماشومانو په ګډون یو څلوېخت افغان کډوال نیولې دي. تازه د ترکیې رسنیو له دې ډلې د ټی آر ټي خبر د راپور له مخې دغه کډوال د دې هېواد د چنک کلی ښار ایواچک ساحل ته څیرمه په یوه کښتۍ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې د افغان کډوال د ایواچک ډیپورټ مرکز ته وړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد په دې وروستیو کې د بی اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. هغه افغان کډوال چې د ترکیې د ډیپورټ په مرکزونو کې وخت تیر کړی وای، د ایستلو د پروسې پر مهال له کډوالو سره ناوړه چلند کېږي. یو افغان کډوال چې له ترکیې څخه ډیپورټ شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د پولیسو وضعیت له نیول شوو افغانانو سره ډیر بد و. وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کوو. تقریبا یوه میاشت او شپږ ورځې کېږي چې افغانستان ته راغلی یو.
تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو هم راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې د تاوتریخوالي، وهلو ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال افغانستان ته د بیرته ستنېدو په هکله اندېښمن دي. په دې وخت کې یوې افغان خبریالې اورانوس مصمم ازادي راډیو ته وویل.
شخصاً خودم به عنوان یک خبرنگار و
د وی خبریال کوټوګه ماته وطن ته بیرته تاک نه یوازې دا چی ستونزمن دی، بلکې ناشونه دی. سربیره پر دې هم د ریپورت ل جدي ګواخ سره مخ يم. سکل می درې ځلې د اوسېدو تمدید لپاره اقدام کړای چې دوه ځلې ملان مهاله اقامت لا سکړه، خو د دریم ځل لپاره نه پوهیږم چې ماته به اقامت راکړل سی او کنه.
اقامت بود باش داده می شود یا خیر؟
څومره د مخکې د بشري حقوقو د سرسازمان د ترکیه امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او نیولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د ترکیه د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوی راغلی چې ترکیه ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولي دي. د بشري حقوقو د سرسازمان د دغه راپور په اساس ترکیه کې شاوخوا 320,000 افغان کډوال حضور لري چې ډېری د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. تفصیل له اسدالله الدین څخه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخې په سپینه ماڼۍ کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ قربتو بکړي. دا د خنیات هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن به پورز ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سولیز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکمو اصولو لمخې ډونالد ترامپ ته د سپینې ماڼۍ بلنه ورکړې، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلاکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بیلابیل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د دیموکراسۍ لپاره یو ګواخ بللی، خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایت کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوریت غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینې هوکړې تر سره شي. ترامپ او بایدن به په نننی ملاقات کې د واک پر سولیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 24 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې داخلي بې ځای شوې کورنۍ شکایت کوي چې د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دغه کورنۍ له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ژمي له راتګ مخکې د دوی لاسنیوی وکړي.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بې ځای شوې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخو کې مرسته وکړي. یاد بې ځایه شوي کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتې دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او ګزاره یې سخته شوې ده. د یاد سیمې یو اوسیدونکي شریف زازی مشال راډیو ته وویل
روشي نومې نه ویلي چې واپس لور شي بیا چې مرستې نه دي لیدلې، نو په دې نه پوهېږو چې څوک به سرو په سرو خرڅوي که هسې دا مجر نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلی خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلی کور کې مړې نه لري، کور نه لري، یا تیمون دي یا شایدون دي یا د کوندو زمان دي، هغه خپل دلته راغلي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنۍ وختيري د لاس په مزدورۍ ده چې ورځې ګټي او مازدیګر ور باندې کور ته د خوراک یو څراوړي.
چې باید وسه چې اکثره خلک 2 کیلو یا 1 کیلو وړو راوړي بیا خوښي مرسته لاول تر اخیره نه دی راغلی. بیا که راغلی ټول ولس کې 500 کروت ورکړي هغه هم داسې مرسته چې ماج معمولي شي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دی یو ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول ورکی مکتب ته نزی دغه سی به تعلیم دی دوړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب ډېر پیس وړي 550 پیس وړي، هغه اجزان دي اسنه لري.
بلور ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځایه شویو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوی اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړې دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
موږ کوشش کوو چې مساتو سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري، کومه حد پر چې امکان وي کومکونه سره وشي. او به تاسف باید وایم چې په حال یو پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسیدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حد پورې دا ضرورت دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجود دي چې ډیره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لږ شمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي.
په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړ ټکس له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوي دي. دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو په مهال وطني انتازه میوې په ځانګړي ډول انار وکاروي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو د بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکو وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړی تعرفې له امله د انارو باغونه نه دی اجاره سوي او صادرات په کم اندازه تر سره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږکال حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم نباودین خوندی، څوارلس کسم مزدوران دي. څوارلس کسو مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ماتم شلی رسېد. دا زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ نیمه نیمه رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکړم. د پاکستان مصارف پر ما درانه دي. د پاکستان مصارف موږ نسو وړلی، موږ در بدره بلې چې نه کړې، موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه اوس اتله سوه پر دغه جالۍ ورکوم، په دوه زره ماته خرچې. زما دغه انار بره په څو سوله تسپل حساب وکړي.
زما نوم علی محمد دی. بله، خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي. چرچکس خرچې درانه دي چې پاکستان جواته موږ راستو. دغسې درانه دي، دغه یو کریټ موږ ډکوو بغیر انار ما سوا درې زره کلداري خرچه کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعدالله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن یو لکو اته زره پاکستاني کالداري مالیا اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن یو لکو نوي زره کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم ش انار بار کو دا خرچه نشي برداشت کولای. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دي. په موږ پسې واپس لا راغلي دا انار خو لاړه چې ولاړل. یا دو دیرش لکه کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر. دوغندې ټیکس سوي دي، دا خرچې د انار نشي برداشت کولای. دغه یو کنټینر هر چا بار کړ نور بالا بد نشي کولای. په دغه بخچو کې به ولاړي بل خلک چې پراره فزغلي.
بلخوا د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاره یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونونو مالکین واڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو لدغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځایي کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسې او دوه پروګرامون چې ورسې ان کلیه ډیر پتی نو به زما د ورندیز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای به زما نه استعمال شي. نو دا زما ورندیز د خلکو د هر کلی سره مخامخ شو. د خلکو دې کارت کمپاین فسی وکړ. هزار یو کښاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام عملی کړه. غارش به اوس خلق ته د انار اجدي د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمښ پاړاندېش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچه په تیر کلونو کې په بیساري ډول کم سوي ده. دا غو په وینا تیر کال شاوخوا 9000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوري تعرفې له امله صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ شوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی شکړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجاره پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ شوي. یعنی ډیری داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډیر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفه څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی، نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. وموغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته